سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاستویم پایل په خبرونو باندې کوو د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې د داعش خراسان څنګه په افغانستان او سیمه کې تر ټولو جدي ترهګریز ګواښ بللې دا راپور چې پرونکو پر شوی پکې یادونه شوې چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې دننه خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي او تر خوای د غړو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو رسیدلی دی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې له ناټو پاتې شوې وسلې چې مخکنیو افغان ځواکونو ته ورکړې وې د داعش لاسته ورغلې دي د پاکستان پوز وای د بلوچستان په بندري خار غوادر کې د چنایي انجنيرانو پر کاروان پیوبریت او ترغی ورسته په نخته کې دوه مشکوک وسلوال وجل شوی او درې سرتیری ژوبل دي د پوز د امریکو دفتر آی اس پی آر په بیان کې ویلي دي چې د اگست پر 14 د بلوچستان بلتون پالې ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی د مجید بریګیډ وسلوالو په غوادر کې غمال پر کاروان بریډ وکړ چې چنایي انجنيران له هوایي ډګره د بندر ودانې پر لور روان و په بیان کې راغلی امنیتي ځواکونو چینایي انجنيران خوندي ځای ته وړي او په بریټ کې هغوی ته کومه ګروپ نه ده رسېدلې په وزوی د نښتې پر مال درې سرتیري ژوبل شوي چې د سیمې روغتونو ته انتقال شوي دي بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی بیا په دغه بریټ د مسؤلیت د منلو تر څنګ دا وکړي چې څلور چینایي وګړي او نه پوځیانې وژلې دي د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دریم مقام د لوی وچو په سیالیو کې ګټلی دی افغانستان لوبډلې نن د میانمار ټیم ته 15 د یو په وړاندې ماته ورکړه او د لوی وچو د سیالیو د برونزو میډال یې خپل کړ او د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او سرپرست سفیر ادعا کوي چې د دوی یو پلاوی وروستیو کې د هلمند په سیند کې د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د هراوت د زګات خلی نه کړي حسن کاظمی خومی یو ایرانی رسنۍ ته ویلي دا پلاوی لا هم قابل کړي او ژر به خپل راپور دوی ته وسپاري خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د غسی ایرانی پلاوی راتګ او د هراوت له زګات څخه د هغوی لیدنه رد کړي ده خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي او دا خبرونه حل تام ول ولي ور بشو د پروګرام د مطالبه معرفي ده په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په زیاتېدو باندې اندېښنه ښودلې ده په دې تړاو د راپور تر څنګ له یو مخکښ شنونکي او د افغانستان پخوانی کورنۍ چارو وزیر علي احمد جلالي سره هم خبرې لرو چې تاسو ته به خبرې کوو
د داعش تهدید جدي کېږي چې کېږي دلته او هر کله چې دله چې چیرته موجود وي هغه د انسانانو ژوند ته اهمیت نور کوي
د پاکستان بلوچستان کې په بندري خار غوادر کې پر چینایي انجنيرانو باندې بریټ شوې ده پاوزوي په بریټ کې چینایي انجنيرانو ته مرګ ژوبل نه درسېدلې خو د پاوز په خبره چې درې سرتیر ژوبل دي همدارنګه زیاده دوه مشکوک بریټګرو د وژلو ادعا هم کړې ده په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې په افغانستان کې د هم جنس بازانو یا ال جی بی ټي کمیونټي یا ټولنه وایي چې له خطر سره مخامخ دي
بخصوص با جامعه ال جی بی تی یعنی از خاطر ازی که هویتم مخفی باشه مجبور شدم بیان مکتب
په اردن کې د سندرو د یوی خزینه ډلې درامنځته کېدو په اړه هم تاسو ته ځانګړی ریپورت لرو
دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو په زیاتېدو باندې اندېښنه ښودلې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور چې پرون خپور شوی داعش د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره یو جدي ګواښ بللی دی او ویلي دی چې دې ډلې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړې او تر خوا یې د غړو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو پورې رسیدلی دی. په دې اړه باندې نرګس مومند حسنزه ورستي جزئیات راټول کړي او سره سره معلومات شریکوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه فعالیت زیاتېدو ته اندېښنه ښیي او وایي د دې هېواد وضعیت لا پسې پیچلی شوی او سیمې او نړۍ ته یو ګواښ رامنځته کړی دی. نړیوالې سولې او امنیت ته د داعش لخوا د متوجه ګواښ او ورسره د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي په راپور کې چې امنیت شورا ته یې ورکړی دی راغلي، داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړې دي او تر پخوا د وسلوالو او د کورنۍ غړو شمېر له 4000 تر شپږ زره پورې اټکل شوی دی. د امنیت شورا په نوي راپور کې د طالبانو د ادعاو برعکس د دې سازمان د ځینو غړو هیوادونو له قوله لیکل شوي چې په بلخ، بدخشان، بغلان کې د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو د بریدونو په پایله کې د دې ډلې مورال لا لوړ شوی دی او له دوی سره د نورو وسلوالو جذب زیات کړی دی. راپورونه کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې له داعش خراسان څنګه سره د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ اړیکې جوړې کړې دي او دواړو ډلو په مشترک ډول خپل تبلیغاتي پوسټرونه خپاره کړي دي او ان د دې غورځنګ یو شمېر غړو د داعش خراسان څنګه عملیاتونه کې هم ونډه اخیستې ده. متوران د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم د طالبان تر کنټرول لاندې په ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې وروستیو کې په افغانستان کې بریدونه د بهرنۍ کسانو لخوا شوي دي. راپورونه کې لیکل شوی دی دوی تر رسیدلي معلومات ښیي چې مخکنیو افغان ځواکونو ته د ناتو لخوا ورکړل شوي وسلې او پوځي تجهیزات د پاکستاني طالبانو لخوا د ایش خو ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ ته ورکړل شوي دي. خو د طالبانو حکومت موده وړاندې په ویلامي کې افغانستان د وسلو د قاچاق موضوع رد کړی ده. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې اوس مهال د داعش تر ټولو ستره جګړهییزه تګلاره ځانمنګي بریدونه ښودل شوي دي. په افغانستان کې وخت په وخت د بېلابېلو بریدونو مسئلت د داعش خراسان څنګه منلی دی او طالبانو ته د دوی پر مرکزونو د عملیاتونو خبرونه خپاره کړي دي. که څه هم د داعش ډلې مشران پرله پسې ډول وژل شوي، خو امنیت شورا وایي دا له وخته وړاندې دی چې د دې کسانو په وژل کېدو سره د داعش د عملیاتي اړخ د کمزوري کېدو په اړه ډاډ ورکړل شي.
نرګس مومند حسنزی و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ورستی راپور په ارتباط جزئیات موږ سره شریک کړل چې داعش د افغانستان او سیمې لپاره یو تر ټولو جدي ګواښ بللی و. په همدې رابطه باندې د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون د پروفیسور او د افغانستان د پخوانی کورونې چارو وزیر علي احمد جلالي سره غږېدلی و. د هغه خبرې به هم په همدې رابطه باندې واورو.
د داعش تهدید جدي په دې ده چې یو تروریستي ډله ده او هر تروریستي ډله چې چیرته موجود وي هغه د انسانانو ژوند ته اهمیت نور کوي، د خپل هغه مرام د پاره د خلکو پر ژوند بند نه دی او ځکه نو هر تروریستي ډله وړوي کلوي وي یو تهدید دی د خلکو د پاره، د خلکو د ژوند د پاره، ځکه کله دوی په قتل عام هم باندې سرفنه کوي او دا تکفیری ډلې په خپل مسلمانان او غیر مسلمان ټول خپل غنیم ګړي. داعش یو شاخه ده د دولت اسلامي چې په سوریه او عراق کې رامنځته شو او په هغه وخت کې یو خلافت جوړ کړ. دی په ایدئولوژي لحاظ د دوی هم هغه ایدئولوژي پیروي، اما معنا یې دا ده چې په نړۍ کې یو خلافت اسلامي رامنځته شي چې حدودونه پیژني، هیوادونه حدود له منځه ولاړ شي او په هماغه اساس باندې دوی په اول هدف دا و چې په منځني ختیځ کې، شمالي افریقا کې، مرکزي او جنوبي اسیا کې خپل خلافت جوړ کړي او بیا نورو ځایو ته دا وغځي. او شاخه د خراسان چې ده دا د یو جزء منتها کله چې دولت اسلامي لمن زولار په عراق او سوریه کې دا ولایت پاتې شو لکه چې په افریقا کې پاتې دي او دا هغه منطقوي او محلي دی په ایدئولوژي لحاظ اوس هم هغه ایدئولوژي لري، منطقه هغه توان نور نه لري چې په هغه شکل سره یو لوی خلافت په جغرافي لحاظ رامنځته کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو پلندو چپو نولس یوشت او پینزوشت مترو. آزادی رادیو شپا ورځ له تاسو سره.
د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په بندري ښار ګوادر کې د چنایي انجنیرانو پر کاروان په یو بریټ او ترغه ورسته په نخته کې دوه مشکوک وسلوال وجل شوی او درې سرتیری ژوبل دي. د پاکستان پوځ ویلي دي چې په دغه بریټ کې چنایي انجنیرانو ته مرګ ژوبله نه ده وخت. خو مخکې بریټګری ډلې بلوچ لیبریشن آرمی بیا د مرګ ژوبلې د رسولو ادعا کړې وه. د آزادی اروپا د مشال رادیو خبریال بشیر ګواخ په همدې موضوع باندې اوس سره ورستی جزئیات شریکوي. ګواخ صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی، مهرباني وکړئ. ډېره مننه ستاسو
صاحب. نن په پاکستان کې لکه څنګه چې تاسو ویل یو حمله وشوله په بلوچستان کې په ګوادر سیمه کې. ګوادر هغه ځای دی چېلته پکې بلوچستان وایي چې چینایان چې کوم کار کوي هغه د بلوچستان وسایل لوټي او هغه وړي. خو هلته د
صدای ګوښه ما نه مشنوم با
پاکستان او چین اقتصادي راهداري پروژه چې دا هغه الته روانه ده. ولته چینایان مشته دي، انجنیران دي، مزدوران دي. په غوښتن نن حمله شوه. د پاکستان پوز وایي چې په دې حمله په دوران کې دوه وسلوال وژل دي او چاته نور زیان نه رسیدلی چینایانو یا پاکستانی پوځیانو ته. خو بلوچ لیبریشن آرمی یو ډله ده چې د پاکستان د آزادۍ اخیستو پر جنگی کې هغه وایي چې دوی څلور چینایان وژلې دي، څلور چینایي انجنیران او نه پاکستانی سرتیری هم دوی وایي چې وژلې دي. دوی وایي چې دوی دوه کسه ځانمرګي بریدګرال ته تللي وو او دا حمله یې کړې ده. تر اوسه پورې د دواړو خواوو چې کومې دابې کړې دي دا ځکه نشته تصدیقېدلی چې هلته ډېر په مشکله باندې خلک کولی شي چې معلومات راغونډ کړي او رسنیو باندې محدودیتونه بیخي ډېر.
بشیر، د چین حکومت یا بهرنی چارو وزارت تر اوسه پورې په دې پیښې باندې څه غبرګون ښودلی که څنګه؟ او په خوا د دوی غبرګونونه څه په دې رابطه باندې؟ مخکې هم فکر کوم په بلوچستان په دې سیمو کې په چینایي انجنیرانو بریدونه کېدل.
بالکل، و ډېر داسې حملې شوې دي، ځان له په بلوچستان کې نه بلکې د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې هم داسې حملې شوې دي. په دې حمله باندې تر اوسه پورې د چین وزارت خارجه یا بل چا سفارت څنګه دی ویلي. خو مخکې تر دې مخکې په کراچۍ کې یو حمله شوې وه په چینایانو باندې او په هغې باندې د چین بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پاکستان باید د دوی وګړي هلته خوندي وساتي، انجنیران خوندي وساتي. او بیا د پاکستان پوز اعلان کړی و، د پاکستان حکومت اعلان کړی و چې دوی به یو خاصه قطعه د دې لپاره ګماري چې د بلوچستانو په بلوچستان کې چې د چینایي وګړو او د چینایي انجنیرانو د چینایي مزدورانو ژوند خوندي کی. خو په همدې حال کې کومې ډلې چې دوی په خلاف جنگيږي او هغه چې د چین په خلاف باندې جنگيږي، د پاکستاني ځواکونو په خلاف جنگيږي، هغه وایي چې دا د دوی سیمه ده، دوی ته خه معلومه ده. او دا اوسم یو اعلان چې دوی راغل ده د بلوچ لیبریشن آرمی په غی کې دا ویل دي چې دا د دوی سیمې دي، دوی ته هیڅ معلومات دي ار څومره حفاظتي اقدامات یا د خوندیتوب چې څومره ګمارنې وشي دوی ته بیا هم معلومات دي چې په کوم ځای کې سره قمته حمله وکړي.
او دوی په دې روسي مننه کوم بشیر ګواخ، سلامات اوسې چې د ګوادر د نننې پیښې په ارتباط مو ورستي جزئیات را سره شریک کړ. کور مودان د ازادي رادیو درنو لیدونکو اوریدونکو په دې رابطه باندې به ورسته په پروګرامونو کې تاسو ته مفصل تفصیل درکو.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استاذ او سرپرست سفیر وایي د دوی یو پلاوی ورستیو کې د هلمند په سیند کې د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د هراود د زګات خلیدنه کړې. حسن کاظمی قومي یوې ایرانی رسنۍ ته ویلي دا پلاوی لام کابل کې دی او ژر به خپل راپور دوی ته وسپاري. خو تازه د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت کجکی او کمال خان بندونو ته د ایرانی کارپوهانو د سفر په اړه راپور نه رد کړي. د اوبو او انرژي وزارت ویاند متی الله عابد زیاته کړي د 1350 لمریز کال د تړون لمخه ایرانی لوري یوازې د ځانګړو شرایطو او میکانیزم لمخې له دهراود سټیشن څخه لیدنه کولای شي. عابد دغه خبره آریانا ټلویزیون ته نن کړی ده. په همدې اړه باندې به ورستی جزئیات او دا چې څه شوي دي دا به ټول له لیمې سپیشلی واورو چې اوس سره پروګرام په ژوندې باندې خبرې کوي. مهرباني.
مننه ستانګزای صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومي خبر ورکړی چې دوی یو پلاوی په لومړي ځل په هلمند کې د دهراود د اوبو کچې د معلومونې له دستګاه څخه لیدنه کړې ده. د دهراود دستګاه د کجکي بند څخه پورته او د هلمند سیند ته د بهیدونکو اوبو اندازه معلوموي. حسن کاظمی قومي پرون د آخرین خبر په نوم ایراني رسنۍ سره مرکه کې ویلي چې د هوکړې پر بنسټ ایران کولای شي ووایي چې موږ قناعت نلرو او موږ باید بلاک شو او د اوبو معلومونې لپاره د دهراود دستګاه وګورو. دا له طالبانو سره موږ هوکړه وکړه او دا کار وشو. دا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، موږ تخنیکي پلاوی هم په کابل کې دی. قومي دا هم ویلي چې دا پلاوی به ژر خپل راپور دوی ته وړاندې کړي او وبلیدل شي چې د دوی د متخصصانو اغه څه دی. د طالبانو د حکومت چارواکو په دې اړه ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه ورنکړ، خو نږدې درې اونۍ وړاندې کاظمی قومي ایراني رسنیو ته ویلي وو چې طالب چارواکو د دې پلاوی له تلو سره موافقه کړې ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سرپرست سفیر مني دا لومړی ځل دی چې د دوی پلاوی ته د دستګاه د لیدنې اجازه ورکول کېږي. افغانستان او ایران په 1915 کال کې د هلمند د اوبو په اړه یو هوکړه لیک لاسلیک کړی چې پر بنسټ هر کال د هلمند له سیند څخه 800 میلیونه متر مکعب اوبو ایران ته ورکول کېږي. د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو ویل ایران ته نه یوازې دا چې خپل حق ورکوي، بلکې د کمال خان بند له جوړېدو وړاندې له دې اندازې زیاتې اوبو هم روان دي. د طالبانو حکومت داسې مهال په هلمند کې د اوبو د معلومونې له دستګاه څخه ایراني پلاوي ته د لیدنې اجازه ورکړې ده چې له دې وړاندې ایراني چارواکو په ځلونو ادا کړې وه چې دوی ته د هوکړې پر بنسټ اوبو نه پرېښودل کېږي. له دې تر دې چې د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی طالبان وګواکل چې د خبرې جدي ونیسي، خو د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد هغه په جواب کې وویل چې د هلمند سیند اوبو کمی شوی او تر پایې په کمال خان بند کې هم هیڅ اوبو نشته چې ایران ته ور پرېښودل شي.
بله، مننه کوم لیمه سپیشلی چې د ایران د ځانګړي استاد او د سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی د ادعا په اړه مو ریپورت سره شریک. البته حسن کاظمی قومی له یو ایرانی رسنۍ سره ویلی و چې له دهراود دزګات څخه د یو پلاوی لیدنه کړي، خو تازه د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت کجکی او کمال خان بندونو ته د ایرانی کارپوهانو د سفر په اړه راپورونه رد کړي دي. عابد دا خبره یو ځای ټلویزیون آریانا ته کړي، خو دا نه دی ویلي چې آیا د ایرانی کارپوهانو له دهراود سټیشن لیدنه کړي کنه.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د رواداری په نوم د یو بشری مدافع سازمان چارواکو په راپور کې ادعا کړې چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 230 کسان د طالبانو او نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا په هدفي مرموز ډول پرته له محاکمې وژل شوي دي. د بشري حقونو د دغه سازمان په راپور کې چې د شنبې په ورځ خبر کړی ادعا کړې چې په دې موده کې د طالبانو په زندانو کې د شکنجې له امله لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي. د طالبانو د حکومت بیان مرستیال بلال کریمی ته په دې اړه پیغام ایښی و، خو هغه ځواب نه دی ویلی. تر دې مخکې دغه سي ریپورټونه رد کړي او طالبانو او بي ځای بللي وو. جزئیات بل محمد خاطر پردیس خواورو چې اوس سره په ژوندۍ باندې خبرې کوي. مهرباني.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان د شنبې په ورځ د راپور په خبرولو سره ادا کړی چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې له بشري حقوقو سرغړونې غنې پیښې ثبت شوې دي. دا سازمان ادا کړی چې په دغه موده کې د طالبانو نامعلومو کسانو لخوا په هدفي مرموزو پرته له محاکمې 233 کسان وژل شوي، 950 نور په ورته پیښو کې ټپیان شوي دي. د راپور له مخې ډېری پخواني دولتي کارکوونکي د بشري حقوقو فعالان د طالبان مخالفین او منتقدین او نور ملکي وګړي چې نارینه ښځې او ماشومان پکې شامل دي دغه پیښو اصلي قربانیان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه دغه ادعاو په اړه خبرګون نه دی خودلې، خو تر دې وړاندې دا ډول ادعاوې رد کړې وې. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو فعال عظیم عظیمي چې د طالبانو په زندان کې و میاشتې تیرې کړې، له زندانه راخلاص شوی او ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو په زندانونو کې خلک په بېرحمانه ډول شکنجه کیږي. د رواداری سازمان د راپور په دوام کې راغلی چې د روان کال په مړیو شپږو میاشتو کې په 13 ولایتونو کې 9 نارینه او ښځې په عام محضر کې په درو وهل شوي او 2 نور په بامیانو کې سنګسار په سزا محکوم شوي دي. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي دغه راپور دی او په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ، خو په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا کړې وه چې اوسمهال په افغانستان کې تر بل هر وخت زیات بشري حقونه.
بله، مننه کوم خاطر پردیس چې د رواداری د سازمان د ورستی ریپورت او اندیښنو په ارتباط مور سره جزئیات شریک کړه. وخت کم او په نورو پروګرامو کې به دا ریپورت وبښ پر توګه خبر کو. اوس به ورشو ل بختیار ساحل به د سپورت نړۍ ورستی خبرونه او راپورونه ورو مهرباني ساحل کې د سپورت نړۍ ل جزئیات مو خبر کړي. البته وخت کم دی، کپلانډو ټوک کوي راته وای. مننه
مننه ستانه زه سب. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د لوی وچ جام په سیالیو کې د میانمار هیواد ته په ماتې ورکول سره دریم مقام ګټلی دی. یا د سیالی نن د تایلند په بینکاک خار کې تر سره شو چې افغانستان 5-1 پر وړاندې میانمار ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د دې ټورنمنټ په جریان کې لومړنۍ دوه سیالۍ د چک جمهوریت او ترڅنګ یې له موزمبیق هیواد سره مساوي کړي، خو په نیمه پیلوبه کې بیا تایلند ته خپل سیالي بایللې وه. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې د توپوهنې په برخه کې نوې روزونکي ګمارل دي. نوې ګمارل شوې روزونکي د هندستان دی چې مل پرادیپ کومار میوادا نومیږي. هغه که څه هم د نړیوال کرکټ هیڅ مخینه نه لري، خو کرکټ بورډ ویلي دي چې هغه یو لس فرست کلاس سیالۍ تر سره کړې دي او 1.5 کلنه د روزنې په برخه کې 1.5 کلنه تجربه لري. د کرکټ بورډ په وینا چې نوموړي خپل دند په سریلانکا کې په تمریناتي کم کې پیل کړی ده او هغه به د پاکستان پر وړاندې سیالیو کې د غرس پاسیا جام او نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې د توپوهنې روزون کوي. باید وویل شي چې اکثره وخت د افغانستان ملي لوبډلې د توپوهنې لامل اکثره سیالۍ بایللې دي. او د هندستان او ویسټ انډیز ملي لوبډلو ترمنځ نن 15 شلوریزه سیالي ترسره کیږي. د دې لوبلړۍ دوه لمړنۍ سیالۍ ویسټ انډیز او دوه بیا هندستان ګټلې دي. نننۍ سیالۍ ګټونکي لوبډله به د دې لوبلړۍ ګټونکي شي. بلستان اگزیسټ.
بله، مننه بختیار سایل چې د سپورت نړۍ ورستی خبرونه مو سره شریک کړ. سلامات اوسې. درنو لیدونکو، اوس په ورشو یو بل ریپورت ته. د طالبانو په واکمنۍ کې هم جنس بازان د یا د ال جی بی ټی کیو ډلی خلک شکایت کوي چې دوی شکنجه شوي دي او د دوی ځینې ملګري وژل شوي هم دي. دوی وایي چې دردونکې ژوند ده او ترخې شپې ورځې تیروي. په دې اړه باندې یو ویډیوي ریپورت لرو.
مشکلات های دیگه بخصوص به جامعه ال جی بی تی، یعنی از خاطر از اینکه هویتم مخفی باشه مجبور شدم دیگه نه مکتب.
هغه هویت چې په افغان ټولنه کې خلک ناوړه عمل بولی، دا په کابل کې میشت یو 19 کلن هم جنس باز دی. د امنیتي اندېښنو له کبله باید هویت پټ وساتل شي.
دوبار دستگیر شدیم از طرف طالبا، یک بار از داخل تاکسی ما را گرفتن.
زطر اوسا دو زلی طالبان نیوله ایم، یو زلی پا تکسی که ونیولم. دخبال ملگری سره ایزه که ونیولم چه ویلی تا ویلی گیره نلری او وارو که ای او حاغ گیره لری او مشر ده. تاسو څه کوي؟ موږ ونی ولو دو ورځې و ساتلو زی له کوه هلم، خو زما ملګری زیات وه او بیا یې موږ څه خجمنه واخیسته چې یو بل نور ونوینو او توبه وکړو.
دغه هم دغه اصلا نبینین توبه کنین.
هغه وایي چې وخت د طالبانو له بیا راستنېدو راهیسې د هغه د همجنس بازۍ هویت د ده او د ده په شان نورو ملګرو ته ژوند سخت کړی دی.
ډیر ملګری مې له هغه وخت چې حکومت بدل شوی د طالبانو لخوا نیول شوي، بندیان شوي او حتی مړی او ژوندی ورک دی. موږ څو پیښې په هرات کې درلودې چې حتی همجنس بازان یې وژلي وو او تر دیوال لاندې کړي
یو.
دای هم له ورته وضعیت سره مخامخ دی. وای چې له نیول کېدو، بندخونې ډبولو، تبعیض او د ټولنې ناوړه چلند له امله سخت په تنګ دی.
گرفتن خودم عملت کوب کردن بایفرند عملت کوب
زی و دبولم زما ملګری هم واه چوش پی اورزی موږ بندیان وو ډیر و دبولو ډیر پسوند سره بیا هم موږ څخه خشمنه واخیست زموږ کورنۍ خبرې کړي له هغه نوروسته زموږ ژوند ستونزمن شو
ځوان بسیار دی بعد از بازی بر زندگی مشکل شد
زین نور هم جنس بازان بیا پتیرو څو کلونو کې توانیدل چې افغانستان پریږدي د همجنس بازانو د حقوقو ملاتړ اداره افغانستان کې د پاتې همجنس بازانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي
اونها نسبت به گذشته خشونت و ستم مضاعفی را تجربه میکنه
سازمان دوی د خواب پرتلا لزیات تاوتریخوال سره مخامخ دي زموږ بنسټ د همجنس بازانو د نیول کېدو او هل کېدو او حتی د وژل کېدو راپورونه ثبت کړي دا وضعیت د دې لامل شوی چې ځینې له افغانستانه وتښتي او ګاونډیو هیوادونو لکه ایران پاکستان ته لاړ شي دردونکي خبره ده چې حتی ګاونډي هیوادونه هم ورته امن نه دي ځکه ایران کې د همجنس بازانو مجازات اعدام
چرا که در ایران مجازات رابطه همجنس اعدام هسته
د طالبان حکومت همجنس بازان مجرم گنی د طالبان ویاندویانو په دې تړاو لازدی راډیو سره له خبرو کولو ډډه کړې خو په خوایې ویلی و چې همجنس بازان به مجازات کړي
افغانستان یو اسلامي هیواد دی همجنس بازی په کې جرم دی زموږ ټولنه هم دا نه مني او اسلام یې بیل رد کوي د دې امله موږ په خپله ټولنه کې داسې خلک نه لرو دا خلک چې د اشغال له امله را پیدا شوي طبیعي ده چې زموږ د ټولنې ارزښتونو او دین خلاف دی او مخه به یې ونیول شي
افغانستان کې د همجنس بازانو د شمېر په تړاو معلومات نشته ځکه افغانستان کې هیڅ حکومت د همجنس بازان حقوق په رسمیت نه دی پیژندلی او د هویت اسنادو کې هم دولت دوه جنسه نه راوښځه ذکروي خو د همجنس بازانو د ملاتړ سازمانونه بیا په افغانستان کې د همجنس بازانو شمېر سلګونه ښیي چې نږدې ټول یې لکه دا دواړه اړ دي چې په پټه ژوند وکړي او یا هم خپل اصلي هویت له ځان سره پټ وساتي
اوس به ورشو اردن ته هلته یو ډله ښځو او ښځینه سندرغاړو موسیقارانو د نایا په نوم د موسیقۍ یو بانډ یا ډله جوړه کړې ده دوی د موسیقۍ له لارې د ښځو د ځواکمنولو هڅې کوي په دې اړه باندې یو ځانګړی ویډیویي رپورټ لرو
دا په اردن کې رولا جرادات په نامه یوې هنرمندې د ښځینه موسیقارانو سندرغاړو ډله جوړه کړې ده چې د خپل هنر له لارې نورې ښځې واک او اختیار ترلاسه کول ته هڅوي د نایا په نامه دا ډله په 2011 کال کې جوړه شوې وه او په کې 12 ښځې دي
الهدف من هاي الفرقه تمكين المراه الاردنيه موسيقيه
د دې ډلې مقصد د اردن خزي د موسیقي لپلوه زواک منول دي چې هغه د ځای کچینا تر یوې لوی او پرمختللې کچې پورې ورسیږي نایا ډلې په بلابلو عربو هوادونو او اروپا کې سندره ویلې دي او خو د اوکړینو امریکا ته به هم لاړ شي دا ډله په ټولو برخو کې د اردن د موسیقارانو خزو سرګندونه کوي
دنیا العازفه بكافه اطيافها وعلى دلعونا وعلى دلعونا هوا السماء يغير اللون هوا السماء يغير لحالي وبعد تعبني يصغر اللون يرتدي عزيزات بسعك يا تالي
رولا جرادات وای د موسیقارانو سندرغاړو د ډلې لاغرستو جوړ کړه چې او سندرغاړي ورته ویل چې ته یوازې سندرې نشي ویلې پنایا ډله کې شامل خزی وای چې د دې ډلې لاري هنر ښکار کول لړکی ارمانونه پوره شو
مبسوطه
زه خوشاله یم چې مونږ خزی د اردن د موسیقۍ یو خپل برخه شو د اردن کلتور د خزو په وده کې مرسته کوي د خزو غږ اوس اوریدل کیږي مونږ په داسې یو ځای کې یو چې د نارینه او خزو په ګډون له خلکو ډک دی هر څوک خوشاله دي او دوی په خلاص او خزره د موسیقۍ اوري
نایا ډلې غړي وایي چې په اردن کې مخکې زیاتره سړي سندرغاړي او موسیقاران وو خو اوس له وخت تېرېدو سره ښځې هم دې اړخ ته راځي او همدا چې په پوهنتونونو کې موسیقي زده کوي.